السلام علیکم د سحر لس بجې شوې د مشال رادیو د نن ورځې په دویمه خبرونه کې بیا هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې په پېښور کې د پرونی ځانمرګي حملې تازه جزئیاتونه خبرو تاسو، د حکومتي او طالب مذاکراتي ټیم ترمنځ د ممکنه ملاقات حال اخلو، او د طالبانو سره د افغان ولسمشر د پټو اړیکو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم را سره شته چې روسې در پیژنو، خو د شیبه خبرونه د مجید بابر نه.
تیر ماخام په پیښور کې د یو ځانمرګي برید له امله 9 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټاکل شوې حکومتي کمیټي وایي د طالبانو په کمیټه یې ابهام ختم شوی. افغان ولایت جوزجان کې د سخت یخنۍ او واورو له کبله دریو ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. تیر ماخام د پیښور د کیسه خانه بازار پر اسالدار کوڅه کې د شیعاګانو د یو جماعت مخې ته ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د پیښې پر ځای کې د پیښور د بمونو د شنډولو د ادارې مشر اس پی شفقت ملک تیره شپه خبریالانو ته ویلي
جو ہمیں رلڈ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سوسائڈ اٹیک، کیونکہ ہمیں دو لیک ملی ہیں اور ایک ہیڈ بھی ہے، اس کو ہم ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
د پیخی د شواہد نه چې مونږ کومه نتیجه تر لاسه کړی دا نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګ بریدو ول شي، دوه خپې مونږ ته میلاو شوې دي او یو سر هم مونږ ته میلاو شوې دي چې دا غې د پیژنګلو مونږ هڅه کوو، او په دې چاودنه کې شپږ کیلوګرام طاقتور چاودونکي مواد کارول شوې دي.
په لیډرین روغتون کې یو ډاکټر سبحانی مشال ریډیو ته تیره شپه ویلي چې په جوبلو کسانو کې د دریو حالت مرګونه دي. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د اورګاډو د محکمې چارواکي وایي چې تیر ماښام د کراچۍ په لانډي سټېشن کې په یو ریلګاډي بمی برید کې یو ماشوم وژل شوی او 12 کسان نور ژوبل شوي. چارواکي زیاتوي چې دا برید د کراچۍ نه لاهور ته تلونکي شالیمار اورګاډي باندې شوی. د دې نه مخکې هم وخت په وخت پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په اورګاډو حملې شوي. دغه ډول زیاتره حملې د پاکستان په سند صوبه کې مخې ته راځي. تر دې دمه چا د دې برید پړه په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د پاکستاني طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت د نامزد کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی ویلي چې د طالبانو لخوا په ټاکل شوې کمیټې د هغوی ابهام لرې شوی او اوس هغوی د دغې کمیټې غړو سره هر ځای کې ملاقات ته تیار دي. سرکاري ریډیو د ښاغلي یوسفزی له خولې وایي چې تیر ماښام هغه د ابهام ختمېدو مولانا سمیع الحق سره د ملاقات کولو خبره د دغې کمیټې رابطه کار مولانا یوسف شاه ته کړې. تېره ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو لخوا د نامزدی کمیټې مشر مولانا سمیع الحق یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال انکشاف کړو چې د ژمنې باوجود حکومتي کمیټې هغوی سره د ملاقات کولو نه انکار کړو، خو د حکومتي کمیټې مشر عرفان صدیقی ویلي وو چې دوی د طالبانو لخوا ټاکل شوې د کمیټې غړونه سو وضاحتونه غوښتي وو. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د سخت یخنۍ او واورو له کبله د دریو ماشومانو په ګډون 14 تنه وژل شوي او په سلګونو څاروي له منځه تللي. د دغه ولایت د درجاب سیمې ولسوال محمد رحیمي د مشال ریډیو افغان څانګې ته تېره ورځ وویل دیوای تر اوسه 14 تنه وژل شوي، له 250 تر 1500 پورې څاروي له منځه تللي او د دې ولسوالۍ ټولې لارې له کلو سره بندې شوي دي. د جوزجان د قوشتېپې پولیسوالۍ کې بیا د سړې هوا له امله درې ماشومان او یو سپینګیری ساور کړي. د جوزجان چارواکي وایي چې د قوشتېپې پولیسوالۍ کې هوا هم اکثر لارې تړل شوي او شاوخوا 1500 څاروي له منځه تللي. تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغه ملاقات کې د نورو چارواکو ترڅنګ د دفاع وزیر چک هیګل او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد هم موجود وو. دا ملاقات په داسې حال کې شوی چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه کړې چې هغه امنیتي تړون د لاسلیک کړي چې له مخه به یې د 2016 کال نه پس هم امریکایي سرتېرو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ملاو شي. تیر ګل په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي وو چې باید دغه تړون په میاشتو کې نه بلکې په هفتو کې لاسلیک شي. امریکا او ناټو دواړو ویلي چې که دغه تړون لاسلیک نه شو نو د 2013 کال نه پس به دوی د افغانستان نه په خپلو ټولو سرتیرو وشتلو مجبور شي. کرزی ویلی چې تر هغه به دغه تړون لاسلیک نکړي تر سوچې سو شرطونه نوی منل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو اترو ملاتړ کړی. جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل عربستان او متحده عرب اماراتو کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې او امریکای له دې بهیره نه خبره کړې چې سره به د کابل او واشنگټن پیچلې اړیکې نورې هم پیچلې شي. طالبانو د نیویارک ټایمز دا راپور رد کړی دی چې د ولسمشر کرزي له استادو سره خبرې کړې، خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی دغې ورځپاڼې ته د طالبانو سره د سولې د پټو خبرو اترو پخلی کړی دی. او وروسته خبر ده لیبیا وایي چې د هغه بمونو او د توپو د ګولو په شمول چې پکې زهرجن ګیس او خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې په مکمله توګه تباه کړي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالعزیز پرون په دې اړه وویل چې دا کار شوره د مخکې سرته ورسېدو د واک نه د لرې کېدو او وجلو نه مخکې په 2003 کال کې د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي ویلي چې هیواد یې 15 ټنه د سلفر زهرجن ګیس او 1400 ټن نور کیمیاوي مواد لري چې پکې کیمیاوي لوکي کار ترې اخیستل کېدای شي. د مشال د خبرونو پای
مجید بابر چې د دې محل خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې لمانه جی بامیر سره بیگا د پېښور په کیسخوانه کې په یو هوټل کې ځانمرګي حمله شوې. یو تن چې دا پېښه په خپل سترګو لیدلې مشال اړیو ته وویل
میں ہوٹل کے بس تقریبا کینستو سے 10 منٹ بعد دھماکہ ہوش میں کپاس بیم چھت کیا دس سات شیشی مات اس پہ
د حکومت او طالبانو د مذاکراتی ټیمونو د هڅو پاړه د یو کارپو سره غږیدلی و
ګوره یو څه حد پورې خو به ده کومه کشاله تېره پېښه ده د افغانستان د جنګ د وجې هغه خو به شاید د خبرو اترو په لار خلاصه شي.
د قبایلي سیمو لپاره د غیر دولتي موسسو شبکه وای پر ملال یوسفزای نړۍ ویاړي خو په کور دننه پرې نیوکه کیږي.
دا خو موږ لپاره یو د فخر خبره ده. ټول خلک ورته ډیر احترام لري او بیا د هغې خلاف دي ځینې یو اواز دي د هغې په تقریب باندې پابندي لګي نو بار دنیا ته موږ لکه سم ښایو هغې به څه وایي چې دا کوم رنګ خلک دي.
د سواد د اداکارې شازی د ژوند دردونکې کیسه هم اوري. د هغې پر مخ چا تیزاب وپاشل او مینهوالو ترې مخ واړول.
نن چې ما سره دا کې شوې ده نو ارسه او مکه کسان دي مڅو چاته دا ور نه ویلې چاته دا پلان نه ویلې مکه کسان دي چې دا ته ما نه مخړې یو دا کوم څه چې دا سم او ویني نو دا کلاره نه بدلې کې بل روان شي.
پونیس پروګرام تان دې هلي هم اورې دې شعر سره اوسه. پرون ماخام نا وخت د پیښور د کیسخانه بازار په هوټل کې د ویزان مرګي حمله په ترس کې نه کسان وژل شول او 50 نور شوبل شول. په کوم هوټل کې چې 14 شوي حل ته زیاتره د قبایلی سیمونه راغلي د شیا مسلک کسان شپېړوي. د پولیسو چارواکي وایي ځان مرګي بریدکون کې شپږ کیلوګرامه 14 کې توکي په ځان پورې تړلی. زموږ خبريال د پیښې ځای ته ورغلی او نور له هغه نورو
د پیخې پځې کې د بم ډیسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګي برید و او په دې 14 کې شپږ کیلوګرام 14 کې مواد کارول شوی وو.
جو مې ورلډ مل رہا وہ یہ کہ تے سوسائڈ اٹیک کیونکہ ہمیں دو لیک ملی ہیں اور ایک ہیڈ بھی ہے اس کو ہم ریکگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
د پیخې د شواهد نه چې مونږه کومه نتیجه تر لاسه کړې ده نو هغه دا ده چې دا یو ځانمرګي برید و ولې شي دوه خپې مونږ ته میلاو شوې دي او یو سر هم مونږ میلاو شوی دی چې دا غي د پیژنګلو مونږ هڅه کوو او په دې 14 کې شپږ کیلوګرامه طاقتور 14 کې مواد کارول شوې دي. د پیخي یو ایني شاهد او په دې پیخي کې جوبل شوی یو تن محمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې پیخه تیر مسخوتن هغه محل رامنځته شوه کله چې دوی د کوچه رسالدار په پاک وطن هوټل کې روټۍ خوراله.
سر مو سره بچا او د خپل تر سره پرو دي په مترز واو یو بنچ باندې نو سټی کال مو خورلا بس څنګه مې روټه خورا په د مکه وشواله مو سره سان ته کوم کسو نو هغه مړ شواله په مترز واو هغه مړ شو دا خپل تر سره پرو بچا دي زخمي دي هیڅ پات نه لګي د بس روټه پټه نه د بنچونه د چادرې ټوله را باندې راتاري
او په لیډینګ روختون کې یو انتظامی چارواکي ډاکټر غلام سبحانی مشاد ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د مړو شمیره نه ته رسیدلې ده او 50 نور کسان په دې پیښه کې جوړ شوې دي چې د ځنی کسانو حالت پکې د اندېښنې وړ دی
کې نه ډډ باډیز دي او 50 پر زخمیان دي او درې سلور ورته دي چې سیریس کنډیشن کې دي
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی بیان تر مخه اعلی وزیر پرویز خټک د ریاست او قام د دښمنانو یو کاروایی بللی ده او د مذاکراتو د ناکامولو یو هڅه بللی ده خو تیر مسخوتن د پیښې په ځای کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی صوبایي وزیر میا ابتخار حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې هر څوک چې ترهګري کوي حکومت دې د هغوی مخه ونیسي
خلق وی داخ مذاکرات سب تاچکول نو چې څوک کوي دا الهاس بیرو کوشي زمون خو د تنظیم سره کار نشته چې څوک د شتګردی کوي اډی رو کوشي هغه چې ار څوک دي مونږ ز زید او بکر سره کار نشته او چې په داسې حالاتو کې مطلب دا د شتګردی کیږي نو د خلکو به د مذاکراتو نه اعتماد ختم شي د کاروان به ختم شي په حکومت به اعتماد ختم شي خیبر پښتونخوا نه خلک روان دي خلک سمکه خرسي کاروبارونه ختميږي دا د حکومت ناکامه پالیسی ده خصوصي د خیبر پښتونخوا حکومت چې هغه نه د مذاکرات راتو په موټ کې نه د کاروای په موټ کې نه د شتګرد رکاول غواړي او د دې سره همدردی لري او د غرنګ مرکزی حکومت
تر دې دمه د دې پیخي پړه کومي وسلوالې ډلې نه د قبول کړي او د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلي دي چې دوی په دې پیخه کې هیڅ لاس نه لري خو په دې پیخه کې پنه خکړې شوی ټول مړی او جوبل کسان زیاتره د شیا مسلک سره تعلق لري او شاوخوا ټول پنه خکړې شوی خلک د پاړچینار د سیمې سره تعلق لري
پرون ماخام نه وخت د پیښور د کیسخوانې بازار په هوټل کې د ویزانمرګي حمله په ترڅ کې نه کسان وژل شو د راپور تاسو ووریده او اوس هم ادم دی راپور په تناسب په هوټل کې اوسیدونکو مسافرو مشال اډیو ته ویل چې دوی د کورم ایجنسی نه راغلي او زیاتره په همدې هوټل کې شپې تیروي ځکه چې د هوټل سره نږدې امام بارګاه هم شته د 14 پر مهال څوک چیرته و او په چا سره تیر شول زموږ خبریال سوتنه راغلې دي
مانو مجید حسین
او تاسو هم نن راغلی
نه مون نن دویم شپه دریم شپه ده
تاسو څه بیماری
ما بیماری راوستي ده پلار والد سه مو بیمار ده ما هم راوسته دلته مو خدا تقریبا 10 دینه سه 5 10 منټ مخکې وخت په هسپتال تا کنه نو هوټل کې بس تقریبا کینستو سه 10 منټ بعد دمکاوش ولې موږ کپاس بهم چات کې د دې ساته شې مات شې کنه سره کوښونه دا حال و دا لاندې دا مړې والا هوټل کې دا د به ماتم کړي دی کنه و دې کې اوسې صفات نه لګي چې سره ټوله کورمې جنسې والا هلک دي تر سې کنه دلته لکه مو بیمارې سره ولول دا امام بارګا دې دلته مو مت سہولیا دي کنه ډېر خلک رسې یعنی کورمې نه ډېر مخلوق رسې دا هوټل یعنی ډاک دی کنه
د ایمرجنسي صورت حال څو دلته لکه مطلب څنګه زخمیان او مړي خلک پروت و
په حال خو جی کې څوک څومره کاروایی کوي هغه خو خپل کسانو کاروایی واسوالې ټول خپل علاقه خلکو خپل علاقه خلکو چتولو آداباد کې ریس کور ورسېدل او ایمبلنس وغیرہ او تراغللی او ټیم کې هغه موجوده تا ور کې هغه خپل کسانو عوام هغه وکړل
زمانو مجاهد حسین د پراچناریم بس دا کې و داسې و شو چې زاده کزن سره ویلا با ما او هغه مال کمبل را کو چې دا ما پسې وروړه هغه سره مریض هغه وو ته درښې پسې ماته ویل چې تم پسې راځه ورسته نو ما څنګه کمبل واسطو زه هغه پسې څنګه اتلم بس دې ټایم باندې د ما کوي شو کی څه پته نه ولګي دا بس څه کله میزان ولي دو مخته او لاس می خوګو بس
زه پر چنا نه غلم امجد مينم دي زه هغه بس مو دوی مو یو خلا سره مو وکړلو ملزم هو کار ته مو کو بس د هوټل ته راغلو هوټل کې مې روټي خوړله بس دراش ول دراش سره بس مو پر مخې پری وتلو پوښوي نور کسون په څول دا سمون مونږه شو چې درو شو شروع وته ما زه لکه په لګیدل هم دی خو ته لګیدل هم
بیا هم د 14 خو د محل د کراچۍ نه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په اور گاډي کې بمی حمله شوې ده چې لامل یو ماشوم وژل شوی او 12 نور کسان ژوبل شوی دي زموږ همکار په تیر خبرونه کې د دې 14 په اړه مونږ ته داسې معلومات راکړل
دغه کم اورګاډی چې په دې باندې بیګا ماخام چودنه شوې ده، د دې پترس کې یو ماشوم وژل شوی دی او دولس نور کسان په دې کې جوبل دي. دا اورګاډی چې دی دا شالیمار ایکسپریس نومیږي او دا د کراچۍ نه هر ماخام لاهور ښار ته ځي. دا هم د کراچۍ نه روان و لاهور ته، چې د کراچۍ ښار په آخري سټېشن باندې د لانډي او د ګګر پاټک په منځ کې په دې باندې چودنه شوې ده او د هغې په نتیجه کې د دې ریل ګاډي درې کومې ډبې چې دي هغه د پټلۍ نه اوښتلي دي او په هغې کې تر ډېره وخته پورې کوم خلک چې وو هغه پکې ایسار پاتې وو هغې ته.
ګران همکار قدم را ته وایي چې په کراچۍ کې وخت نا وخت په اورګاډو باندې دا ډول بریدونه ترسره کیږي. یو خو د مسؤلیت را ته وایي چا په غاړه اخیستی که نه، او بل امنیتي چارواکي څه وایي د دې پېښې پلټنې پیل شوي کوم مشکوک کس نیولی که نه؟
جی بالکل، په پاکستان کې اکثر په ریل گاډو باندې چې کوم دی هغه دغه شان دماکی کیږي او زیاتره به سند صبح مختلف خارونه چې دي مختلف برخې چې دي هلته اور گاډي چې دي هغه پنخ کیږي. د دې وسنۍ بیگانه پیخي مسئولیت خو تر اوسه چا نه دی منلی، خو د دې نه مخکې په زیاتره اورګاډو باندې چې دغه شان چاودنې شوي دي د هغې پری چې دي دا د سندي بلتولپاله ډلې دي. دلته په سند کې هم ځینې بلتولپاله ډلې دي چې هغه د دې اورګاډو باندې د چاودنو او په دې باندې د حملو ذمهوارانې چې دي هغه قبلوي.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د پاکستانی طالبانو د کړنو او خبرو اترو په غبرګون کې د پاکستان د حکومت د تګلارې په اړه مقاله خپره شوې چې لیکي طالبان چودنې کوي او حکومت یې غندنه کوي، خو د دوی د دې عمل د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه د حکومت لخوا هیڅ وخت نه دي پورته کړل شوي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهمې برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په ټولنیز ویب سایټ ټویټر یو ټوکه گردش کوي چې له طالبانو سره څنګه خبرې اترې پکار دي. چاودنه غندنه، چاودنه غندنه او نتیجه هیڅ نه. تر ترهګرو بریدونو وروسته د حکومت په ګړندۍ توګه غندنه په داسې حال کې د خندا وړ ده چې دوی د دا ډول بریدونو د درولو لپاره ډیر لږ کار کوي. په مقاله کې راغلي چې یوازې په 2013 کال کې پاکستاني طالبانو چې د حکومت په لری کولو شرعي نظام راوستل غواړي په دغه هیواد کې 1545 بریدونه وکړل چې 232 ولسی وګړي او 425 امنیتي سرتیري پکې وژل شول. خو اوس طالبان هم د حکومت په شان په دې کار کې ورګډ شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان د جنوري د 14 نیټې د هغه بمی چاودنې غندنه وکړه چې د پېښور په تبلیغي مرکز کې 10 کسان وژل او تر 50 زیاتې ژوبل کړل. نوموړي په ولسي ځایونو کې د هغو بریدونو خلاف وغږېدی چې په ترڅ کې بې ګناه کسان وژل کیږي. نوموړي دا ډول بریدونه د جهاد بدنامولو بلل. قسم هیڅ چا د دې بریدونو په غاړه وانه خسته، خو د برید کړوړه طالبانو ته ورته دي. ورسپانه لیکي له طالبان سره د اړیکو جوړولو او خبرو اترو کړنلاره هغه وخت پیل سول کله چې د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نونډلی حکومت واک ترلاسه کړي. نواز شریف له اولې ورځې راهیسې وسوالو طالبانو ته د خبرو کولو وړاندیز ورکړي او داسې اشارې هم ورکړي چې د ډزبندۍ په صورت کې دوی ته عامه بخښنه اعلانېدای شي. خو له وسوالو سره خبرو اترو پاکستان تقسیم کړي دي. ځینې خلک فکر کوي چې خبرې اترې یوازنۍ لاره ده، خو ځینې نور بیا دا تسلیمېدل ګڼي. امولس تریوهاده په 65 کې دی ځکه چې طالبان د اسلام په نامه جنگیږي او د امریکا ضد احساسات راپاروي او هغه خلک وژني چې د دوی په وینا د امریکا ګوډاګیان دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او له 2012 څخه تر 2013 کال پورې په ځانمرګو بریدونو کې 9% زیاتوالی راوستی دی. د حکومت اوسنی رویه د طالبانو دغه دریسته ګټه رسولې ده چې حکومت د سولې په خبرو اترو کې جدي نه دی. د دغه ډول بیان وروسته د حکومت دند جوړیږي چې سولې ته ژمنتیا وشي او له وسوالو سره خبرې پر مخ یوسي.
داسې ویل کېدل چې پرون په اسلام آباد کې د حکومت او د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوي ټیمونه به یو بل سره وګوري، خو دا ملاقات نه و شوی. آیا نن یې د لیدلو کتلو سه امکانات شته؟ په دې اړه مې په تیره خپرونه کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال نه وپوښتل. هغه راته وویل
تیر اور سکلا دا خبرې کیدونکو دا مذاکرات کیدونکو نو دا غین وړاندې د حکومتي او د طالبانو لخوا چې کوم کمیټه ټاکل شوی دا داغي ځل ځل لغون دی شوی. د غونډې وروسته حکومتي ادلې ویل چې موږ لا ملاقات نه کوو ځکه چې دوی په کمیټه باندې زموږ سره تحفظات دي، سره اعتراضات دي. لا او هغه اعتراضات دغه چې دا کمیټه مخکې 15 رکنی و، لا هغه کمیټه چې د عمران خان او دغه شانت مولانا فضل الرحمن ګل هم پشا شو نو د آیا دا کمیټي به هم دغه وی کنه دي کې نور کسان شامل وي شنو د کمی جواب چې طالبانو کمیټي حکومتي ډلې ته ورکړو د هغه رستو عرفان صدیقی کم چې رابطه کار دي د حکومتي کمیټي نو هغه ویل چې مونږ اوس تیار یو چې کله هم دوی غواړي نو مونږ به ورسره مذاکرات یا ملاقات وکړو د حکومتي د طالبانو لخوا ډلې سره. زه به تاسو ته ووایم چې د دې رستو مولانا سمیع الحق کوم چې د طالبانو لخوا د ډلې مشر دی ګون د هغې ملګری دی هغه خپل پریس کانفرنس کې پرون وویل چې حکومت په دې کې سنجیده نه دی ځکه چې دوی بالکل له تیارۍ سره راغلي او دوی غوښتل چې دا مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي خو د حکومت لخوا په د دې نه د ملاقات نه انکار کول دا ډېره د افسوس خبره ده. له دې وروسته عرفان صدیقی هم او دغه شانتي د دې حکومتي ډلې یو بل غړي خبریال او تجزیه کار ریم الله یوسفزی چې دی هغه د طالبانو د ډلې رابطه کار مولانا یوسف شاه ته ټلیفون وکړو او هغه ته یې ویل چې مونږ تیار یو زمونږ چې کومې خبرې وي زمونږ ذهن کم دغه هغه لري شو نو په دې وجه باندې کېدای شي چې سو هم دغه شو داسې ویل کېږي چې نن دلته په پاکستان کې سرکاري چټي ده او کشمیر ورځ مانځل کېږي نو په دې وجه باندې نن دغه ملاقات سي امکانات نشته او دا ویل کېږي چې سبا د زیارت په ورځ باندې د دوانو ډلو ترمنځ ملاقات وشي.
په پاکستان کې د تشدد روانې لړۍ د ختمولو په موخه حکومت او طالبانو خپل مذاکراتي ټیمونه ټاکلي دي. په پام کې وا چې دغه دواړه خواوې پرون په اسلام آباد کې وویني خو دغه خبرې وځنډېدلې. راپورونه وایي پرون حکومتي ډلې د طالبانو له ډلې نه ځینې وضاحتونه غوښتي ول. د مشال همکار مجید بابر د کارپو ایاز وزیر سره په دې موضوع خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې لا خبرې پیل شوې نه دي او دوی د یو بل نه وضاحتونه غواړي. ایاز وزیر په ځواب
ګورو نو دا وضاحتونه ځکه سره غواړي چې یو هم د حکومت نمایندګي کوي بل د طالبانو نمایندګي کوي نو یو به د بل نه غواړي چې ته وښایه چې تا سره څومره د خپل طرف نه اختیار دی واک ته خبره کولی شي نو د هغه مطابق به خبرې اترې کوي او بل ته به خپل ځان ګویا واضح کوي. دا کم دس حیات وای چې دواړو طرفونو ته تلای دواړو طرفونو په اعتماد وای نو خو بیا خو بیل خبره وا.
اې وزیر صاحب د دې تر څنګ په دې نږدو کې مونږ ګورو د تشدد لړۍ روانه ده. پیښور سینما کې یو 14 شو چې پرو نه منله دا سه نور روان دي. نو ستاسو په نظر باندې په پاکستان کې د ټي ټي پی سره د مذاکرات لوجه به د تشدد لړۍ ختم شي؟
یاره جی ټول خو زه نه پوهیږم چې ختم به شي خو ټي ټي پی سره به یا د ټي ټي پی هم خیال خلک چې دي دا هوی سره به ختم شي. نور هغه خلک چې پاکستان کې بدن بدامنی غواړي بدامنی ته لاووي یا د بل چا د پاره کار کوي یا د بل چا د بارني قواو خلک دي یا د هغوی نمایندګان دي نو هغه خو به ظاهره خبره غواړي چې پاکستان همدغسې په بد حال په هغه بیا د حکومت کار دی د حکومت د ادارو کار دی چې د هغوی مخنیوی
وکړي. اید وزیر صاحب په پاکستان کې د دې تشدد دا مخونه څلور پنځه دي. لسانیم دی سیاسیم دی د ملک نه د بیلیدو یو تحریک هم روان دی د بلوسانو داسې جبنیزم دی او داسې فرقیزم دی. دا ټول تشدد لړۍ به د خبرو د اترو د لارې حل شي که پاکستان حکومت داسې یو کلچر ډیولپ
ګور یو څه حد پر خو با دا کومه کشاله چې را پیخه ده د افغانستان د جنگ د وجه هغه خو شاید چې د خبرو اترو په لار خلاص شي. دا باقی کوم طرفونو ته چې تا اشاره وکړه هغه انصاف غواړي د ریسورس د تقسیمولو د حکومت کولو د خپل حصے ور کولو نو هغه باید چې حکومت سوچ وکړي چې خپل سورسز څنګه تقسیمي څنګه خلک خوشاله ول غواړي چې هغه په دې مختلفو ډلو کې تقسیم نشي. نو اوس خو نه انصاف شته نه تقسیم د ریسورسز صحیح روان دی او نه حکومتي ادارې چې د کومو چارو دغه دی چې د دې خیال وساتي
یو مفروزه دا مرور را مخ کیږي چې د پاکستان اسټابلیشمنت او مختدر ادارې غواړي چې طالبان په مذاکراتو کې خکیل کی او دغه نظریه ژوندۍ وساتي نه چې د طاقت په زور ختمه کی. تاسو دې سره څومره متفق یې؟
نو دا خو به ځان لا بیا په خپله کار ګوري که دا رنګ د چا سوچ وي دا رنګ څوک کول غواړي دا تر اوسه پورې چې سره سره پېښېږي هغه هم د داسې پالیسۍ شاید چې نتیجه وي یا دا هغه پالیسی پکې ډېر هیوی کنټریبیوشن دی، نو باید چې دین را ووځو ګاونډي هیوادونه په خپل دا هغوی سورینټي دا هغوی انډیپینډنس وپېژنو، ریسپیکټ وکړو، هغه زموږ بوکي او په ملک دننه د مختلفو قومونو چې په صوبو کې هم تقسیم دي، بیا په قومونو کې هم تقسیم یو، دا هغوی د حقوقو لحاظ وکړو او ادارے پخپل دائرہ کار کے خپل کارو کے اگر کا فوج رے کا عدلیہ دا کا انتظامیہ دا
کارپو ایاز وزیرو چھے دا مجید بابر پختنے جواب والے
دا مشال ریڈیو دا شروع دا ورزے 19 پروگرامونا
تاندے ہلے
پو پو کم یولس بجے
حجرا
پو یوا نیما بجا
ستنزے او سرکار
پو پو باندے دو بجے
دا کرخے پغاڑا
پو دوانی میں بجے
دا نڑائی رنگونا
پو درینی میں بجے
شال او شملا
پو پو کم سلور بجے
دا مشال تر رنا لاندے
پو سلور نیمے بجے
په خیبر پختونخوا کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره قانون سازی شوې ده، خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیسیون ځینې غړي عدالت ته ورغلي. دوی غوښتنه کوي چې دغه ټاکنې دې په هره کچه په سیاسي بنیادونو باندې وشي. تفصیل په دې راپور کې
دا خیبر پختونخوا اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد ویلی دی که چارې عدالت د مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې په هر کچه په سیاسي بنیادونو د کولو امر وکړو، نو بیا به دوی په موجوده قانون کې بدلون راولي او لکه د ضلعي او تحصیل کونسل په شان به د ویلج کونسل او نایبرهوډ کونسل ټاکنې به هم په سیاسي بنیادونو کولی شي. دا نهې په ورځ پېښور کې د مقامی حکومتونو لپاره د قانون په موضوع رابلل شوي یو دستوري ته ډپټي سپیکر امتیاز شاهد وویل چې دوی د مقامی حکومتونو لپاره قانون جوړولو په وخت ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستي وو، خو کچره پېښور های کورټ د ویلج کونسل ټاکنې هم په سیاسي بنیادونو امر وکړو، نو دوی به پرې خامخا عمل کوي.
ان شاء الله الیکشن زمونږ اټ موست کوشش دا ده چې اپریل مید اف دی اپریل چې نو دا مو الیکشن سرته ورسو. قانون سمندر دی جی، ډیفینیټلی کا دی کې لګ ډیر څه کمای به شاید نو موږ هغه باندې کوشش کوو چې هغه تر سره کوو، هغه ځای ته ورسو پر هغه کمای منسر
روزگار په غرض هجرت کوونکو ته هم په لوکل باډیز الیکشن کې د رای اچولو انتظامات وکړي.
حکومت څنګه د موږ خبرونو منل هغه په اسمبلی کې پاکستانیت کړي، دا غي نه رسته موږ پاغه باندې ته یو عدالت ته هغه سب جوړس په عدالت کې دا خبره روانه ده په یو هفته نیمه کې ان شاء الله دا فیصله شي. موږ امید ده عدالت په انصاف باندې فیصله وکړي. په بل اختلاف زموږ دا چې وزیر اعلی ډېر زیات اختیارات دي، دا اختیارات هغه دونه نه په کار د منیټری
دا دغه پروګرام یو منتظم او سیاسي چارو باندې نظر لرونکي کوریش خټک مشال ریډیو ته وویل په کار دا چې د پښتونخوا حکومت د بلوچستان، سند او د پنجاب لوکل باډیز ټاکنو لپاره د نظام او قانون نه سبق واخلي او په موجوده لوکل باډیز قانون کې ضروري بدلونونه راولي.
په خیبر پښتونخوا په قانون باندې که نظر ثانی ونشو او بده کې مناسب تبدیلیان اعلانو واستې شوې، نو دلته کې هم چې کوم الیکشن کیږي یا خو به ونشي او که اوم شي نو هغه به ډېر زیات ناقص او کمزور الیکشن وي چې د خلکو حقوق به پکې پامال شي. څنګه چې په بلوچستان کې د خلکو موږ وکتل چې ان اپوزډ هم ډېر خلک راغلل او په ډېرو ځینو کې الیکشن هم ونشو چې چرته کې وشو هغه الیکشن ډېر زیات کمزور و.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت مقامي حکومتونو د نظام لپاره د لوکل باډیز اک 2013 د صوبای اسمبلی نه منظور کړی دی، دا کوم لاندې چې با ویلج کونسل او نایبرهوډ کونسل ټاکنې په غیر سیاسي او د تحصیل او ضلعي کونسل ټاکنې با په سیاسي بنیادونو کول شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته مو غوږ نیولی د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې تاسو 19 پروګرام تاندې هیلې اورېدل شئ. دا پروګرام تاسو د پاره فرخنده وزیر جوړوي او په دې خپرونه کې د پښتنو مېرمنو د فعالیتونو نه تاسو خبرېږئ. که تاسو په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ یا غواړئ چې د کومې پښتنې مبارزې مېرمنې سره زموږ همکاره مرکه وکړي، تاسو کولی شئ په دې نمبر باندې خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00 دوویش یولس سلیریش یو سلو یویش په همدې نمبر باندې تاسو د مشال رادیو په خبرونه باندې نیوکه کولای شئ، موږ ته مشورې را کولای شئ، تبصرې کولای شئ، موږ سره اړیکه نیولای شئ. اوس د سټوډیو د غړې ستن لسنی مباجو ته نږدې کیږي. مجید بابر ته مایک سپارم د خبرونو د لنډیز لپاره.
تیر ماښام د پېښور د کیسه خانه بازار پر اسحالدار کوڅه کې د شیعهګانو د یو جماعت مخې ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. په لیډر روغتون کې یو ډاکټر سبحانی مشال ایډي په تیره شپه ویلي چې په ژوبلو کسانو کې د دریو حالت مرګونه دي. تر دا مهال د دې پېښه په چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د اورګاډو د محکمې چارواکي وایي چې تیر ماښام د کراچۍ په لانډي سټېشن کې یو ریلګاډي بمب برید کې یو ماشوم وژل شوی او 12 کسان نور ژوبل دي. د پاکستان سرکار ریډیو وایي چې د پاکستاني طالبانو سره د جوړجاړې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د وفاقي حکومت د نامزدي کمیټې غړي رحیم الله یوسفزی ویلي چې د طالبانو لخوا په ټاکل شوې کمیټې د هغوی ابهام لرې شوی او اوس هغوی د دغې کمیټې غړو سره هر ځای کې ملاقات ته تیار دي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د سخت یخنۍ او واورو له کبله د دریو ماشومانو په ګډون 14 تنه وژل شوي او په سلګونو څاروي له منځه تللي. تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کړی. لیبیا وایي چې د هغه بمونو او د توپو د ګولو په شمول چې پکې زهرجن ګیس و خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې په مکمله توګه تباه کړې دي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر محمد عبدالعزیز پرون په دې اړه وویل چې دا کار سوره د مخکې سرته ورسېدو. د افغانستان د ولسمشر په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو تیره شپه د دغه هیواد د یو شخصي ټلویزیون لخوا جوړ شوې لومبۍ مباحثه کې برخه واخیسته. د تیونس د کورونا چارو وزیر وایي هغه کس ووژل شو چې د دې هیواد د یو سیاستوال په وژنه کې لاس درلود.
د مجید بابر نامو د خبرنو لنډیز واورېدو. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو.
د اردو ژبې دنیا ورسوانه خپل ادارې کې لیکي را روانو څو ورځو کې حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ باقاعده مذاکرات د شروع کېدو امکان دی، خو حکومت کمی ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره وسلوالو سره خبرو اترو نه کار اخلي. په هغه کې د تشویش حد پورې اضافه شوې ده. ادارې وړاندې لیکي اوس که د طالبانو دا دعوه صحیح وي چې دوی خپلې کاروایانې پریښې دي، نو بیا دوی له پکار ده چې رواني د تشدد پیښې ودرولو کې خپل اثر او رسوخ استعمال کړي او یا دوی د داسې پیښو غندنه وکړي. اداریه وای دا یره هم ده چې که حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شي نو بیا به هم نورې ډلې د حکومت او طالبانو ترمنځ د فیصلو پابند نه وي او داسې به امن او امان لپاره شوي کوششونه متاثر شي او ترهګري به روانه وي. ادارې اخیره کې لیکي که ډرون حملې مذاکرات متاثر کولی شي نو روانه ترهګري هم امن عمل په خطر کې اچولی شي او کمې ډلې د امن لاره نه اختیاروي او کم ماحول اغوی جوړ کړی دی نو هغه مذاکراتو لپاره په هیڅ ډول سازګاره نه دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي امن پسې کول، توانای بحران خاتمه او د معیشت استحکام حکومت په وړومبي ترجیحاتو کې شامل دي او د دې لپاره حکومت داوی هم کړی دي، خو بیا هم د دې باوجود ګرانی ورځ په ورځ زیاتیږي او د سیسکوټل اقدامات حکومت لخوا نه وجدتیږي چې په دې قابو اوموندل شي. ادارې وړاندې لیکي په ګرانی قابو موندلو لپاره پکار ده چې مخصوصه مالی ټیمونه په دې لړ کې خپل صلاحیتونه استعمال کړي او دغه رنګ د ضلعو په سطح صوبایي حکومتونو لخوا گرانے د مخنیوی لپاره اوچت کړی شوی اقدامات به نور هم موثره جوړول وی. ادارې وایي په خبر کې میوه، سبزیانو او نور د خوراک شیانو نرخونو کې اضافه سره ملاوت هم صورتحال خراب کړی دی او هم دغه ملاوت شیان انساني صحت او ژوند لپاره خطرناک دي. ادارې زیاتوي د هر څه لپاره د نتیجه خیز اقداماتو ضرورت دی او سمره وسایل چې موږ سره موجود دي باید چې د هغې صحیح استعمال وکړی شي او د یو دوه ورځو چاپو وهلو نه بخداوي چې عوامي نمائنده او تاجران په اعتماد کې واخیستل شي نو د هغوی په مرسته ولس اسانتیاوي او سهولت حاصلېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دغه هواد تر ټولو مهمه مسلې یعنی ترهګرۍ د ختمولو لپاره تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لار خپل کړي خو ډیر څېړونکي د طالبانو ډیرو ډلو او د دوی خونړۍ تاریخچی ته په کتو سره فکر نه کوي چې دا خبره به کامیاب شي. په داسې حال کې چې مذاکرات لا په باقاعده توګه نه دي شروع شوي، ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو له جیلونو د دوی د ملګرو بندیانو خوشې کېدل، له قبایلي سیمو د پوز ویستل، د شرعي عدالتونو رامنځته کول، د دې ډلو مشرانو قمندانانو ته معافي ورکول او په عامه ځایونو کې د ښځو په پتلون کې نه راوتل او بغیر له پړونی یا لوپټي نه ګرځېدلو غوښتنې کړي. خورسپړه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایان شاهد الله شاهد ویلي چې د دوی د غوښتنو په اړه ریپورتونه سم نه دي او وایي چې تر اوسه یې دغسې کوم شرطونه حکومت ته نه دي ورکړي. د هغه په وینا که د غوښتنو دغسې کوم لیست موجود وي، هغه د دوی نه بلکې کیدای شي د یو بل چا وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان آئین که څه هم اسلامي دی، خو د ښځو او د اقلیتونو د حقونو د خوندي ساتلو خبره پکې شته دی. واشنگتن پوسټ رسمانی په خپل یو بل لیکنه کې ویلي چې د اتوار په ورځ د افغانستان ولسمشرۍ ته کاندیدو یا امیدوارانو خپل کمپاین د امنیتي اندېښنو په مهال شروع کړ. په داسې حال کې چې د کمپاینونو په مهال د طالبانو د بریدونو ویره شته، د افغانستان د کورونو چارو وزارت اعلان کړی چې هر کاندید ته به درې مرمۍ ضد یا آرمر ګاډي او 15 پولیس ساتونکي ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو پخوا هم د انتخاباتو په مهال بریدونه کړي او دا ځل هم د دغسې کولو اراده لري. د داسې حملو نښې د تیر خالی په ورځ ولیدل شوې. په دغه ورځ هرات ولایت کې ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله عبدالله دوه کمپاین کوونکي ووژل شول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د تیر ځل په انتخاباتو کې ناټو او امریکایي ځواکونو د امنیت ساتلو لړ کې ډېره مرسته کوله، خو دا ځل کېدای شي داسې ونه شي ځکه چې ډېر بهرني ځواکونه د دې کال په وروستیو کې له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په خبره د واشنگتن او کابل ترمنځ بې باوري و. د دواړو غاړو ترمنځ د یو امنیتي تړون امکان چې له مخې یې ځینې بهرني ځواکونه پاتې کېدای شي ګډوډ کړی دی. د لیکوال په وینا دې کار د راتلونکي حکومت د ثبات په اړه هم پوښتنې راپورته کړي.
بشیر گواخو د قبایلی سیمو لپاره د کارکونکو غیر دولتي موسسو شبکې د خیبر پښتونخوا د حکومت د هغې پریکړې غندنه کړې چې په دې وروستیو کې پېښور پوهنتون کې د پښتنې مبارزې ملال یوسفزی د کتاب د مخکتنې اجازه ورنکړه. د دغې شبکې چارواکي وایي پر ملال ټوله دنیا ویاړي، خو په کور دننه د هغې پر ضد تربګنۍ پالل کېږي چې د دوی په وینا دا د افسوس خبره ده. زموږ همکار له پېښوره د نور تفصیل سره.
د قبایلی سیمو د مدني ټولنو یوې شبکې ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم د جنوري په 28مه نیټه د ملالا یوسفزی د کتاب مخکتنه د صوبایي حکومت د فشار لاندې د نه کولو د پیخي په سختو ټکو کې غندنه کړې ده، او دای د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 او د بیان د ازادۍ د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي بللې ده. په دې لړ کې د نهې په ورځ په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم چیرمین زر علی خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
دا خو موږ لپاره یو د فخر خبره ده چې یو ماشوم لاړ شي هغه په اقوام متحده کې تقریر وکړي، هغه بیا په دنیا په نورو ملکونو کې تقریرونو کې ټول خلک ورته ډیر احترام لري، او بیا د هغې خلاف دیزی نه یو آواز د هغې په تقریب باندې پابندي لګي، نو بار دنیا ته مونږ لکه سم ښایو هغوی به سوی چې دا کم رنګه خلک دي. دا خو موږ لپاره یو د فخر خبره وه. باید چې زموږ حکمرانان په دې خبره پوه شوی وي، خو د بده مرغه زمونږ حکمرانان په دې خبرو باندې یا خو سترګې پټې کړې دي او یا نور شاته نورې څه خبرې دي.
هم په دې لړ کې د ټرایبل ان جی اوز کنسورشیم یو بل غړي مشال ریډیو ته وویل
زما نوم غنی رحمان دی، زه د ټرایبل ان جی او کنسورشیم ممبر یم. مونږ په دې خبره ډېر خفه یو ځکه چې ملاله د پاکستان بچی ده، د پاکستان د پښتنو بچی ده. هغې یو کتاب لیکلی، هغه په ټوله دنیا کې هغه رونمایي وشوله، یو ان کې هغې تقریر وکړلو، نورو ترکی یافته ملکونو کې هغې ته اجازت ورکړل شو. زمونږ ملک آئین هم دا اجازت ورکوي چې څوک د کتاب ولیکي، هغه دې پبلش کړي، هغه د خلکو ته راوړي. نو چونکی صوبائی حکومت دغه کار نشته چې کم فشار لاندې وکړلو خدای ښه نه دی کړی. دا کتاب بندول نه شي، دا کتاب به خامخا دلته د دې تقریبا رونمایي کیږي.
د خبری کانفرنس ته د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن ډایریکټر خادم حسین هم تشریف راوړی وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې پر روان نږدې ورځو کې یو ځل بیا دوی د ملاله د کتاب د مخکتنې لپاره انتظامات برابر کړي دي.
موجوده صوبایي حکومت د یری یاد مصلحت یو انداز خپل کړی دی، د یری او د مصلحت انداز د یو ریاست د دیو حکومت چې اگر ریاست چلی او د ریاست یو صوبه چلی د اغه د پاره دومره ډیر ناشنا اخکاری پټول وطنونو کې چې شاید چې په روانو کلونو کې روانو مده کې په خپل د حکومت سره تړلی جماعتونه به په دې خبر افسوس کوي چې درسي ولی مونکړو د بلالت پیدا شوې ده. ملاله د علامت ته، ملاله د تاریخ مخکیوړي، ملاله د روایت مخکیوړي، ملاله د اواز مخکیوړي.
د زمونږ د همکار راپور چې د کارپو خادم حسین په غک پای ته ورسید، فعالین وایي چې په ژمي کې د عربو شیخان پاکستان ته راځي او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناویاته مرغو ښکار کوي چې له کبله د دې مرغو نسل په ختمېدو دی. په دې موضوع د ګارډین ورځپاڼې د یو راپور مهم ټکی درته شاهین بونیری وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي سره د دې چې د سرکار لخوا د نایاب مرغو په ښکار باندې بندیز دی، بیا هم د ځینی خلیجی هیوادونو نه عرب ښکاریان راځي او د مرغو ښکار کوي. په کراچۍ کې د ماحول او مرغو د تحفظ لپاره کارکوونکي نعیم صدیق ورځپاڼې ته ویلي دي چې د پاکستان په خپلو خلکو د نایاب مرغو په ښکار بندیز دی، نو بیا عرب شیخانو ته ولې اجازت ورکول کیږي؟ د جمعې په ورځ عدالت په پنجاب صوبه کې د مرغو په ښکار بندیز لګولی دی، خو بیا هم د عرب نړۍ نه راتلونکي ښکاریانو ته خاص اجازتنامې ورکړل شوې دي. په دې مرغو کې یو زرکان دی چې نسل یې ختمېدو ته نږدې دی. دا مرغان په عرب ټاپو وزما او متحده عرب ایالتونو کې د منځه تللي دي او اوس د دوی د نسل له سر دوباره د ودې لپاره هلې ځلې روانې دي. ورځپاڼه لیکي د کلونو راهیسې په هندوستان کې د زرکانو په ښکار بندیز عملي شوی دی، ولې په پاکستان کې د عرب هیوادونو لوړپوړي چارواکي او د شاهي خاندان غړي د اجازتنامو په ترلاسه کولو کې بریالي کیږي؟ روان کال دغه مهمو شخصیتونو ته 33 اجازتنامې ورکړل شوې دي او هغوی تر اوسه د سلو مرغو ښکار کړی دی. په دغه عرب ښکاریانو کې د کویت او قطر امیران، د متحده عرب اماراتو ولسمشر او د سعودي عرب شاهزاده شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم ویلی دي عرب د کلونو نه د ښکار لپاره راضي، دا یو پخوانی روایت دی. تسنیم اسلم زیاته کړې لسکر وړاندې په دې اړه په ولس کې ډېره بیداری نه و، خو اوس په دغه اړه ډېر اوازونه راپورته کیږي.
شل کرنه شازیا سمو د مخ کې پورې د پښتو د سی ډی فلمونو اداکاره و، خو اوس بیکار او بیروزګار ده، ځکه چې هغه خیسته مخ نه دی پاتې چې دی په پرنازونه کول. سمو د مخ کې او چا د هغه پر مخ تیزاب پاشل او هغه له هر څه پاتې کړ. شازیا اوس په سواد کې د خپل مور کره اوسیږي او د ډوډۍ لپاره سوال ته ناسته ده. زمو خبريال د هغه د ژوند د کتاب زنی پانه اړولې دي.
ما سر دونو مینا کې
مینا کو مینا دا څه خبره مکاوا تو خدای په دې دومره لوی کائنات کې چې تا زما سیم رکوتی اس تر خدای ته پتا ده.
پښتو سی ډی سټیج د غشن کرنا هنرمند اشازیا چې د 14 کالو په عمر کې د شوبیز دنیا ته په دغه ارمان راغلی و چې یو ورځ به د پښتو نامتو او لوی هنرمند جوړیږي. ولی خبر نه ما چې دغه ارمانونه به په نیمه لار کې خوري اډی شي. دا خبره د نوخار په بو اوسیدونکو هنرمند شازیا کوي چې سو میاشتې وړاندې پر یو تن تیزاب واچول او د هغې خایسته مخی خراب کړو. شازیا دا وخت په سواد کې د خپل مور سره د خیرات پر رقم ورځ شپې سبا کوي. وای چې په خپل کور کې د ننه د ډرامو یو پروډوسر پر تیزاب واچول چې دوی ته د خپل مزدوري رقم غوښتو.
شازیا
وای چې دا وخت ډیر په بیوسۍ سره تیروي. کوم خلکو چې به ورسره هغه وخت د دوستۍ او رشتہ داری دعوی او لوزونه کول، اوس هغه ټول خلق په شا شوی دي.
نن چې ما سزا کې شوې ده نو ارسل خو مکه کسان دي، مطلب چاته د ورن ویلې چاته د پلان نه ویلې مکه کسان دي چې دا زمانہ مخړې یا مطلب چې دا سما او وینې نو کلا را نه بدلې کې بل خو روان شي سو ترین حکم یا سما مجبور دس چې مال کرس پیسې را کی زګ ځان له علاج حکم سپ یو کم نو ماته ته سو خبرې کې نو بس ارسل ایمان مخاړو لیدې.
نو هنرمند شازیا مور شمیم وای چې خاوند یې ډېر مود وړاندې مړ شوی دی، په خپل مزدوري کړی دا او دغه ماشوم یې لوی کړی دا، خو د تیزابو اچولو نه وروسته دوی ته لوی تاوان رسېدلی دی. د شازیا علاج اوس هم کې دی شي.
بس مې خود ته په خبر کې اسلام آباد کې د پوس کړی دی پیسې په ډېر لګیږي لکه په لکونه پی لګیږي یم سره دا خبر زرګونه نشته خپل روټه ته مليان نن مې سنې کېږي چې دی علاج کوي علاج کېږي.
د سواد یو پخوانی هنرمند اداکار د سی ڈی ډرامو جوړونکو او خرڅونکو حاجی مجبور اساخیل وای چې د پنکارانو د سیمه کې ډېر ستونزې دي، ولس او حکومت دواړه ورته په ښه نظر نه ګوري او نه مرسته کوي.
یره چې زما خو ډېر زیاته کیږي دا خبر پښتونخوا د خلکو نه چې مونږ دې خلکو ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري او ډېر لکه مونږ هیڅ حیثیت نشته. تدیل له اوچله کوم خلک بیمار شي یا ذاتی یا سنور سره مشکلات او تبیل شي نو په دنیا د خدای سره هیڅ څوک په خیبر پښتونخوا کې نو حکومت نه زمونږ مشران نو وزیران نه هیڅ څوک زمونږ مرسته نه کوي. په دې خو مونږ ډېر ګیله منو زمونږ د خلکو ډرامې خوښي ډرامو ولې بدې شي.
نو هنرمند شازیا مور شمیم وای چې دوی ته د علاج او مرستو لپاره د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسف زید د 15 لک روپو اعلان کړو، ولی اوه میاشتې تیرېدو وروسته دوی ته دغه رقم تر دې دمه نه دی ملاو شوی. مشال ریډیو په دا اړه هڅې وکړې چې د صوبایي وزیر سره تماس ونیسي، ولی رابطه ورسره ونه کړې شوه.
ستا په مینه کې چې زما د سترګو نه کمی اوښکې بهیږي هغه ماته ملغلل ښکاري او د زړه بوج مې پرې کمیږي.
او ستان د هیلي خبرونه چې نن ورکې تاسو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ د غړي یاسمین پیر محمد مرکه ورده شي چې په سیاست کې د پښتنو ښځو په رول خبرې کوي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ د غړي یاسمین پیر محمد خبرې چې وایي
د خځو لای شي خو د خځو لپاره به اواز وکټ کی او مطلب خځو ته به یو لارم کولو.
د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند د 400 نه د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسمین پیر محمد د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه وایي باید ښځې په سیاست کې برخه واخلي. دا چې د ښځو په سیاست کې راتګ څومره ضروري دی او دې سره ټولنې ته څه ګټه رسیږي په ځواب کې یاسمین پیر محمد وایي
زه خو سیاست ته د داسې کورنۍ سره تعلق لرم چې هغه زما پلار نیکه او ټول په سیاست او زما تعلق د چارسدې د عثمان زوی م د پیر محمد خان چې دی دا زما نوم سره تلګي دا زما د والد صاحب نوم دی او زما والد صاحب هم په سیاست کې وو زمونږ نیکه هم په سیاست کې وو مطلب ټوله کورنۍ زمونږ په سیاست کې وه نو بس زم بس په دې دغه کې رالم.
دا چې خځه غړي آیا په اسمبلی کې په یوه مسله په بحث کې برخه اخلي او کنه او بیا سړی د خځو خبرو او رائے ته څومره اهمیت ورکوي په جواب کې یاسمین پیر محمد وایي
او بالکل زکه چې څنګه د سړو دغه د حق په یو معاشره کې او په خپل لږه کې دا یو حیثیت دی نو دغه چې د خځو باندې د خځو راشي خو د خځو لپاره به اواز وکټ کی او مطلب خځو ته به یو لارم کولو شي خځو ته به دا معلومه شي چې یاره نو دا مخکې خځو لاړه سیاست کې په سیاست کې څه نشته زما چې د خو خو کورونو خځو روزي او موږ چې د موږ خلک په پښتو کې وتوي چې پردادارې کدا پردادارې خځو روبت سیاست ته او دې په دې کې دغه شنو دا روستنی کول چې زمونږ د دې ته وګوري او راتو کې به تاسو دغه نه پیخي زما په خیال باندې البته کوم چې څنګه مطلب د یو سیز باندې سبا سکولي او دغه راځي څه حقیقت دی او حقیقت څه کوی نو هغه ته خامخا اهمیت ورکړي دي شي او چې د حقیقت نه ته اخوا شنه ته بالکل اهمیت نه زور کوم نه سړی ورکړي د خوځو چې کوم حقیقت دی کنه او هغه خصه په هغه باندې باس کوي نو هغه حدا او چې حقیقت دی او چې حقیقت نه خزم اخوا کیږي نو هغه ته خپل بیا اهمیت څوک نه ورکوي. یره یو خوځو چې په یو معاشره کې اوسي مثلا زبه د تخپل او ما زمونږ د چ فرست کې د چر صدې دوت مانزو د سوال د دې خزو د مثلونه تقریبا د خبرې ما نو په دې باندې چې دغه راځي نو خامخا به ته په هغې باندې به نام کول شي او زور به هم پې ورکولی شي چې یاره داسې چې دی دا ټیک دی او دا دې ته دا داسې پکار دی نو خامخا به ته د هغې دغه کې بیا بچور دپاره به پاسې او د هغې دپاره به آواز اوچتی.
یاسمین پیر محمد د چار صدی اوسیدونکو د سواد تواده شوی د دې سوال په جواب کې چې د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه کې د انجنونو تعلیمي شرایط زیاته ده او د کوم ځای نه زیاته خزي سیاست تراغلی په جواب کې دا وایي ډیر
که د تعلیم شرایط وګوري مونږ خلک خو اکثر دا سوچ کوو چې رسواد ډیر پسماندا علاقې د په دې کې بده خو تعلیم دي او چار صدی سید تو دی زید تو اتمازو که و رزر کیو دی کی بایی خدا غلطه ده دیکه چیز دی زید سرم تعلق لارم او سواد سرم تعلق لارم مطلب دلت زما پلار گنه ده ده پلار کور می دی او ال تکی می ده خاول کور دی نو زما پا خیال مانده ده سواد خلق چی دی اغا پا تعلیم مانده دیر زیاد مهین پا نسبت که تاس اگو ره ڈاکٹرے اگر تلاڈ شے یا بل ڈپارٹمنٹ یا بل پیشے تلاڈ شے نکتا سو اگرے ایک دسپات خلق دیر مختی دی پا نسبت زمانگا دا چار صدی او دوت مانزو دا رزارو مطلب دا دی الکے باقی پا سیاست کی دا خود را تک چی دیر نو نن سوا سوابے چی دا پٹافتا بتا سو اگرے نمخ کی او سو کسانے وے او دا سوابے بو اندیر کسانے راغی دی دی اور اگر ایم پی اگان ایم دی پر اگر سیر دا چار صدی نبا عمر زیرا دا غدی خبر پور اس پک اخلی دا سوات نا عم دو کسانی روتی دی چی اغشتا دی پا سیاست کرا لی مخ کی لکا نوی او بتا سپتی یو ایم اینی دی او یو ایم پی اینا یو وسر زم جمع
دا چی پا سوات کی اس تنجنو دا تعلیم سو صورتحال دی او خزی اس لکا دا تیر وقت پرنگ کار کولی شی او کنا دا وای
بالکل ذکر پسواد کے اس کافی امن راغلے رہے پتا سے ابورے نو دے پا دے سیٹے ایریا کے مطلب پہ خور کے دے زیر کے نم سبا حالا دے خراب دے اور دہاغے پر نسبت شکر الحمدللہ پسواد کے دیر زیاد حالات خدی معشومانی چکمی دے خپل اسکولینو تیزی ڈاکٹران خپل اسپتالونو تیزی اور ٹیچرانی لکہ ہر یو محکمہ کے خپل کسانی چکی نو هغه خپل خپل جوچانو لذي او ځینې کې خپل سبقونو لنځي او هلته شکر پوره امن دی او په نسبت د سوار دې ځینو کې حالات خراب دي
پښتنه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلا شو هغه د لاس اوس دوه جینې کې اسکول ته روانې دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دي هغه رایخ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې
تاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
یاسمین پیر محمد سواد زړونو ته یو ډاکټر سره واده کړي او شپږ بچی دي دا چې د اسنګ پخپل کورنی او سیاسي ژوند کې توازن ساتي او آیا د دې کورنۍ له دې سره په کار کې مرسته کوي کنا دا وایي
یره زما خو ادي چې شوی دی نو زما خاون چې هغه ډاکټر او کارډیالوجست دی او هغه هم د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري چې هغه زما د پاتې سره تعلق لرلو او باقي زما د خیر سره شپږ بچی دي درې لکان دي درې جنکې دي او الله تعالی لاکھ لاکھ شکر دی درې جنکې زما ډاکټرانی دي او دو الکان ڈاکٹران دی او یو اخری دوی چه زمان دی نو آغا ام بی بی ایس تربیت کرده نو دا خاون لطرف نما سر پورا مرست دا پورا خیال زمان ساتی لکه دا بچو پا بارا که زمان آغا چول لگا چه کمی آغا آغای تا بوری چیه را دی تا دستی سی ضرورت دی یا سی تدیس دی دا آغای کما سر زمان دا خاون پورا پورا مرست دا
یاسمین پیر محمد عوامی نیشنل گوند سره تعلق لري هغه یو خزه او یو مور هم ده د دې سوال په جواب کې چې خزه څنګه خپل کار او د بچو تربیت وکړي او څنګه دغه دوه کارونه په خشان سره ورسوي په جواب کې یاسمین پیر محمد وایي
یې
رزق
خو
پښتنو خوندو
ته دا خاص کوم کی دا اول نا خپل کوچ دی کنه دا آبادون چې په دې باندې ځات هغه ورکول پکار دي توجه. یا بچی چې دې چې بچی ته پیدا کې نو د بچی د مستقبل د بچی د تعلیم هغه خپل ځان به بچی ته وقف کړي، هغه بچی به ته کامیاب دی. اګه ته په خپل دغه دې سری یو خزه چې نو هغه جابم کولی شي او هغه خپل بچی ته هغه اهمیت هم ورکولی شي، هم د خاوند کو خیال ساتلی شي، هم د خپل کو خیال ساتلی شي. زه دې خویندو ته ما چې یاره دا خزه وادي شي او دا هغه کور شي او هغه دغه شي نو هغه د هغه کور گورنر ده، هغه به هر یو څه خیال کوي او هغه ته به ځان رسوي او دا د هغه فرض دی. او هر یو چې خصي باندې چې باندې کیږي دا هغه مخ کې دا سوچ کوي چې دا ذمہواریانه به په ما راځي او زه به دا کوم.
او اوس هم یو بل رپورت. په افغانستان کې په 2014 کال کې که یو خال دغه هواده د نړیوال سوکرو د وټلو ورستو د امنیتی وظیفه په اړه خبرې کیږي، نو بل خو نړیواله اداره اکسفیم په خپل یو رپورت کې وایي کې دې شي په دغه هواد کې په راتلونکو کې د خزو مسلې لا پسې زیات شي. په پکتیا ولایت کې د خزو د ریاست په خوانې مشره حلیمه خزان وایي د نړیوالو د وټلو ورستو به مسلې وي، خو یو افغان مېرمنه د دغه زیات لټولنیزو بندیزونو او ستونزو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو یو فعال پلوشه حسن د خپل اندیښنو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ازدیاد خشونت علیه زنا که بارش د افغانستان بلند شده رفته میره،
زموږ یو اندیښنه دا ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټې اخیستنې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. د هیواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تیری پرې کړی دی.
په دغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو جګړې د ښځو ژوند هم تر ټولو زیات متاثره کړی. په تیرو وختونو کې نجونې نه یوازې د سکولونو نه منع کړل شوې، بلکې د هغوی په کار روزګار او تګ راتګ هم بندیزونه ولګول شول، او په روانه جګړه کې هم ښځو تر ټولو زیات بیلات کړي. که څه هم په افغانستان کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي وایي په ښاري سیمو کې د نجونو او ښځو ژوند وده کړي.
هغه خو د پاره ده چې هغوی ښاري ژوند لري، نو هغه غوندې چې دي هغه پیسې چې دي ښځو په نامه سره اخیستل کېږي، هغه فرمایشي دي، هغه سمبولیکي دي، واقعیا هغه په ځای نه لګېږي. نو هغه خویندې چې دي ما په لرې پرتو سیمو کې دي، هغوی د خپل حق او حقوق څخه نه دي خبرې، هغه د خپل ماشوم د تربیې څخه نه دي خبرې، هغه د خپل خاوند د حق او حقوق څخه نه دي خبرې، هغه هم داسې په بې خبرۍ کې پاتې دي.
په افغانستان کې کارکونکو ښځې دا هم وایي تر څو چې په ټولنه کې تعلیم نه وي عام شوی، د ښځو پر ضد تشدد او دوی ته د بنیادي سهولتونو د نه ورکولو مسلې نشي هواریدي. حلیمه خزان وایي
او بیا قانون ډېر ډېر ترانسفر لري، امریکایي ځواکونه ووځي او مقصد د څه تعلیم ډېر مهم دا مخودي ولایات کې ډېر لږ وروسته پاتې دي. دې ته دلته ډېر بوت دستور ده اوس باندې امنیت لګام افغانستان ښه ده، خو بیا هم دښمن هغه وچي ځان خلاص وګوري دلته، نو بیا خامخا د ښځو ستونزې او خدای نه خاصه بیا دې مکاتب وتړلې دي. اوس خو فعلا خلک په دې ښه نظر دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي دوی به د 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، او باید افغان حکومت هم په دې لړ کې خپل رول سرته ورسوي. د یوناما مشر یان کوبش په کابل کې د ښځو فعالینو سره په خبرو کې دا ویلي دوی به په راتلونکو کې خپلې دا هڅې جاري ساتي چې افغان میرمنې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی ولري. کوبش وویل دوی د افغان ټولنې د رواجونو او قدرونو درناوی کوي، خو ورسره دا هم یقیني کول غواړي افغان میرمنې په دغه هیواد کې ځان خوندي احساس کړي. دا وات دی اونۍ تاندې اله خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
مشال ریڈیو د مینی اور